السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وو بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری مجله کې مو له دغو پیښو خبرو. امریکایي ولسمشر هغه بودیجه تصویب کړه چې د افغانستان په اړه د یو کمیسیون جوړیدل هم پکې شامل دي. دا کمیسیون به د دوی د پوځي ماموریت څرنګوالی څیړي، خو مرستیاله ولسمشر لا هم د ځواکونو د وتلو دفاع کوي.
دې حقیقت ته په پام چې دا یو بې پایه جګړه وه، زه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر د پریکړې بشپړه دفاع کوم.
امریکا د شل کلن حضور په څیړلو څه غواړي؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې را اخلو. کابل کې یو ډله ښځو بیا اعتراض کړی، دوی څه غواړي؟
بازگشایی مکاتب دخترانه در سراسر
ټول هیواد کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیستل، ښځو ته د زده کړې او کار حق ورکول، ښځو ته د فعال ګډون ونډه ورکول.
او کندوزیان له طالبانو غواړي چې خپلو ځواکونو ته یونیفورم ځانګړی کړي.
باید یونیفورم د هر چا منظم معلومي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی، رازن څوک دی، اصل مسؤول څوک دی.
نن سه شنبه د مرغومی یا جدی و ما او د دسمبر 28مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. د راپورونو برخې ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. امریکا افغانستان کې د خپل شل کلن حضور څرنګوالی، ګټې او کمزوري ارزوي. روسیې د افغانستان تاجکستان د ګډې پولې پر نه خوندیتوب اندېښنه وښوده، او د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې پرون بیا په ویانا کې پیل شوې. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 میلادي کال د فایي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه د یو کمیسیون جوړېدو ته هم اجازه ورکوي لاسلیک کړه. دغه د 270 میلیارد ډالرو بودیجه د روانې میاشتې په پیل کې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه. له دواړو جمهوری پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون به 14 غړي ولري. دوی به په خپل څېړنیز راپور کې له دغه جګړې چې د روان کال د اگست په 1/3 له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو سره پای ته ورسېده، د تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي چې په راتلونکي کې په امریکا کې په پوځي ماموریتونو کې ورڅخه استفاده وشي. تفصیل په خبرونه کې درته لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان تاجکستان په پوله امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې تاس خبری آژانس د راپور له مخې پوتین پرون دوشنبه له خپل سیال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په غونډه کې دغه اندېښنه څرګنده کړه، او وی ویل د هغه مسله ده چې د ولسمشر سره پرې په دوامدار تماس کې دی. پوتین پرون دوشنبه دغه اندېښنه داس مهال څرګنده کړي چې روسیا پر وسلو او تجهیزاتو د تاجک ځواکونو د سنبالولو د لومړنۍ مرحلې د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د تاس آژانس په دوشنبه کې د روسیې د سفیر ایګور لیاکین فرالوف له قوله ویلي زغروال وسایط تهاجمي او د اس 300 توغندیو یو دستګاه په تاجکستان کې ځای پر ځای شوې ده. هغه ویلي چې روسیا او تاجکستان له نږدې د افغانستان وضعیت څاري. د افغانستان له خاورې تاجکستان ته د سختدریزو وسلوالو نفوذ د مسکو یوه اصلي اندېښنه ده. روسیې په روانه میاشت کې اعلان وکړ چې په تاجکستان کې خپل پوځي اډه په 150 نورو ټانکونو سنباله کړې ده. د افغانستان برښنا شرکت وایي دوی به له ازبکستان سره هم د برښنا د واردولو تړونونه لاسلیک کړي. دغه شرکت د مشرتابو پلاوی په تاشکان کې دی، او په دې اړه له ازبکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. پرون دغه پلاوی د تاجکستان له برق تاجک شرکت سره د 2022 کال د برښنا د واردولو قرارداد لاسلیک کړ. افغانستان د اړتیا وړ خپله برښنا تر ډیره د منځنۍ آسیا له همدې دو هیوادونو واردوي. د اګست له 15مې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی، دا هیواد تاجکستان په ګډون د برېښنالو واردونکو هیوادونو په لسګونه میلیون ډالره پوره وړی دی. د پاکستان پوز د افغانستان پولی ته نږدې په یو قبایلي سیمه کې پر یوې پوځي پوستې د سختریزو وسلوالو په برید کې د یو سرتیري د وژلو خبره کوي. د پوز د خبرپاڼې له مخې دا پیښه پرون دوشنبه د شمالي وزیرستان په شیوا ولسوالۍ کې رامنځته شوې. پوز ویلي یو سرتیری یې د سختو نښتو په نتیجه کې وژل شوی او په حمله کوونکو پسې سیمه پلټلې ده. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو تحریک طالبان پاکستان له هغه وروسته چې له حکومت سره یې د سولې خبرو نتیجه ورنه کړه د پاکستان پر پوز او پولیسو بریدونه زیات کړي دي. د ایران د 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې بیا پیل شوې. تهران وایي د دغو خبرو په نتیجه کې باید پر ایران د امریکا لګول شوي بندیزونه لرې شي. د اروپایي ټولنې ویاند الیان متون په یوه ټویټ کې ولیکل چې د خبرو اتم پړاو په ویانا کې پیل شو. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په داور کې دا اووم پړاو خبرې د دسمبر په 18 به نتیجې پای ته ورسېده، خو دا ځل خبرې اتم پړاو یادېږي. د راپورونو له مخې ایران ځینې نوې غوښتنې وړاندې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د دغو خبرو په ترڅ کې ویلي چې که امریکا غواړي په دغو خبرو کې شامل وي نو باید پر ایران د بندیزونو د لرې کولو ضمانت د دې خبرو د اجنډا په سر کې وي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د مسکو او واشنگټن ترمنځ پر امنیتي مسایلو خبرې به د نوي کال له رخصتیو وروسته وشي. لاوروف ویلي چې روسیه غواړي چې د هیواد پوځي چارواکي له ناټو سره په خبرو کې برخه ولري. روسیه د کرسمس جشن هر کال د جنوري په ومل مانځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د په لسګونو زرو سرتیرو ځای پر ځای کېدو د مسکو او واشنگټن اړیکې خړې پړې کړې دي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږې په دې هیله چې یوه خوشحاله او آرام ورځ مو پیل کړې وي، راځو د دې خپرونې د سر موضوع ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال هغه دفاعي بودیجه توشیح کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د نږدې شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره هم یو کمیسون ټاکل کیږي. په عین حال کې د ولسمشر مرستیال کمالا هریس له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د بایدن د پریکړې دفاع وکړه او ویل چې دغه پریکړه د هغه تړون پر اساس شوی چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ په مهال له طالبانو سره شوی و. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې اورو.
سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه وویل چې ولسمشر جو بایدن د 2022 کال لپاره د 170 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه چې مخکې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه لاسلیک کړه. دواړو د استازو او مشرانو جرګو د روانې میاشتې په پیل کې په غوڅ اکثریت د دغې بودیجې تصویب ته رایه ورکړې وې. په تیرو کلونو کې په دفاعي بودیجه کې به په میلیارډونو ډالر د افغانستان د جګړې لپاره ځانګړي کېدل، خو دې ته په پام چې امریکا خپل ټول ځواکونه د روان میلادي کال د اګست میاشتې تر 1 پورې له افغانستانه وویستل او په دې هیواد کې نږدې 40 کلنه جګړه پای ته ورسوله، دا ځل د دغې دفاعي بودیجې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بل دواړو ګوندونو جمهوری پالو او ډیموکراتانو جوړ 14 غړي لري او د یو کال په موده کې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په 3 کلونو کې بشپړوي. دا کمیسیون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به له دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس یو ځل بیا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې ادارې د پریکړې دفاع وکړه. میرمن هاریس له امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې د تېرې یکشنبه پورې خبره شوه وویل:
I fully supported the president's decision to
دې حقیقت ته په پام چې دا یو بې پایه جګړه وه، زه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر د پریکړې بشپړه دفاع کوم او زما په فکر دا مهمه خبره باید له یاده ونه باسو چې مخکنی ادارې له طالبانو سره یو تړون کړی چې افغان حکومت ته اجازه نه و ورکړی چې د خبرو میز تر شا یې کښېنوي. دغه تړون غوښتنه کوله او دا یې یوه برخه وه چې موږ له افغانستانه د مې میاشتې تر وروستۍ نیټې ووځو.
د هغه تړون له مخې چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وکړ. ټول امریکایي ځواکونه باید تر همدې نیټې یعنې د مئی تر اخره پورې له افغانستانه ایستل شوي وای. خو ولسمشر بایډن دغه تړون ته د روان کال د اګست میاشتې په 1 عملي بڼه ورکړه. په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 کلنه جګړه د 13 اګست میاشتې په پای کې له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول.
ومورېدل چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د 2022 کال هغه دفاعي بودیجه توشیح کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د نږدې 40 کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو کمیسیون هم ټاکل کیږي. امریکا د دې کمیسیون له جوړولو څه هدف لري؟ د تحلیل لپاره په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او د چارو کتونکی شفیق همدم د محل له امریکا سټوډیو ته وصل شوی. همدم صاحب ستړي مشي، راځي له دې پیل کو چې امریکا د پوځي ماموریت له ارزولو څه غواړي ترلاسه کړي؟
سلامونه نیکی هیلی. البته د امریکا متحده ایالات چې په افغانستان کې شاوخوا 40 کاله په جګړه کې ښکېلو، په دې کې 4 نظامونه رژیمونه وبخښي چې په هغې کې جمهوري خواهان او ډیموکراتان دواړه ښکېلو، 11 کانګرس دورې په دغې 40 کلونو کې تغییر تبدیل شو. نو دغه ټول سیاسیون د امریکا خلک او هغه کسان چې په افغانستان کې جنګېدلي، ځانونه قرباني کړی، ټپیان یا د هغوی فامیل غړي، په نهایت کې غواړي چې پوه شي چې په افغانستان کې کوم شیونه او چې هغه غلطو صحیح مخکې نه تلل او کوم کسان پکې ملامتو. نو دا به ډېره یوه پراخه جوته او ډېره مسلکی کمیسیون بوی چې د افغانستان کې د امریکا سیاسي، ډیپلوماتیک، اقتصادي او نظامی 4 برخو کې کرکټنه کوي او تحقیقات کوي او دا پیدا کوي چې مشکلات په کوم ځای کې او دغه مشکلات چې دوی پیدا کی بیا دوی خلکو ته دغه ټول مشکلات په ان کلاسیفاید یا غیر محرمانه اسناد کې خبروي چې تر څو دغه مشکلات به پاینده کې په نورو هیوادو کې تکرار نشي.
بله، همدان صاحب، دا کمیسیون به څومره وکولای شي چې بې پلو ارزونه وکړي او آیا د امریکا د ولس قناعت به ترلاسه کړي فکر کوي؟
د کمیسیون جوړښت داسې ده چې د شاوخوا 14 کمشتران بلري او دغه بل یا دا قانون هم چې معرفي شوی ده بای پارتیزان یا غیر جانبدار ده. بدون شک چې په کمیسیون کې به د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو استازي به ګډون ولري، خو د کمیسیون اساس او تهداب باندې خودل شوی چې د دې بیا کتنه، کره کتنه او تحقیقات به کاملا غیر حزبي، غیر سیاسي او غیر جانبدار وي. او حتی ځینې شرایط چې د دغه کمیسیون د غړیتوب لپاره وضع شوی دا چې په دغه کمیسیون کې به هغه کسان چې د افغانستان په جګړو کې په اقتصادي، مالی یا هم په نظامی چارو کې لوی مسؤلیتونه لرل، هغه کسان به عضویت نه لري او فقط هغه کسان به عضویت لري چې پخوا په افغانستان کې په جګړو کې مستقیم دخیل نه وو، یا هم د دوی کمپنیانې یا د دوی شرکتونه که هغه امنیتي شرکتونه وي یا هم د وسلو شرکتونه وي په افغانستان کې دخیل نه وي. نو د بې پریتوب او غیر جانبداری لپاره دی ډیر کره تصامیم نیولی او زه فکر کوم چې د امریکا د خلکو لپاره د کمیسیون موندنې د منلو وړ وي.
بله، او همدام صاحب، د افغانستان په اړه به د امریکا په راتلونکو پلانونو او ستراتیژیو د جګړې ارزونه یا د دغه 40 کلن حضور ارزونه څه اغیز وکړي؟
تر ډیره کچه پورې دغه موضوع یوازې امریکا ته مربوطېږي او دوی فقط دغه کتنې د پاره کوي چې دغه مشکلات بیا تکرار نه شي. له بده مرغه افغانستان دپاره، د افغانستان د راتلونکي دپاره دا دومره ګټور نه ده. خو په یو موضوع کې چې په دغې څېړنو کې دا هم ممکنه ده چې هغه کسان لکه ولسمشر غني، د هغې نږدې ملګري او د ټیم غړي چې دمګړې د افغانستان نه تښتېدلي، ځینې دلته په امریکا کې میشتي اكيد شي دوی هم ګرمو بل شي او حتی په ځینی موارد کې دوی به محاکم ته معرفي کیږي او حتی د مجازات امکانات هم شته او حتی امریکایي جنرالان ډیپلوماټان چې په افغانستان کې ستر مسؤلیتونه لري دوی هم دا مسؤلیت بدل لري دغه کمیسیون په څیرنه کې کې چیرې دا جواب تشي چې دغه کسان تیروتن نه کړی یا مثلا قصدي ځینی خلاو پیخي از فکر کوم چې دوی سره به قانوني برخورد کیږي چې دا کولای شي چې د افغانستان په حالات کې په اوږدمهال یا تاریخي توګه یو تاثیر ولري خو له بده مرغه ډیر به ناوخته وي چې په افغانستان باندې دا
همدان صاحب یو بل پوښتنه کوم کلان جواب ورته راکړي د امریکا چارواکي لا هم د خپل پریکړې دفاع کوي د خپل ځواکونو د ایستلو نو ولس تر ډیره د امریکا د ماموریت پر کومه برخه نیوکه کوي
بس ډېر زیات نیوکې شته تر ټولو ستره نیوکه دا ده چې د افغانستان نظام په هفتو کې دننه دننه ړنګ شو چې دا باید معلومه شي چې مشکل کوم ځای کې و چې دا د افغانستان مکمل نظام چې امریکا متحده ایالات او د هغې ناټو غړي هیوادونو ملګري په افغانستان کې 40 کاله سرمایه ګذاري کړی و په هفتو کې له منځه ولاړ او تر څنګ یې ځینې نور دغسې هایفمیل د پیسې دي چې افغانستان دپاره راغلي چې په سلګونو میلیارده کې په هغې باندې هم د کره کتنې او د نقد او یا هم د فکر کوم چې د سیړنو ګنجایش زیشتله
کور مو ودان ډیره مننه په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او د چارو کتونکو شفیق همدمو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو ووري
اوریدونکو په دې خبرې مجله کې نور راپورونه هم درته لرو خو اوس برا شو دې ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړي ملالۍ بشیر ته بغوښ شو چې د زنو ورسپانو مخونه اړولي
انډیپندنت ورسپانې د طالبانو لخوا پر افغان شوځو پرته له ناری نخ پلوانو د سفر د بندیز په اړه لیکلي دي په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو ویلي هغه شدې چې اوږد سفر کول غواړي پرته له نارینه خپلوانو به د سفر اجازه ونه لري دا اعلان د یکشنبه په ورځ د طالبانو امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وکړ چې د ورسپانې په وینا له اګست میاشتې راهیسې د ښځو پر حقونو د طالبانو وروستۍ حمله ده ورسپانې د دې وزارت د ویان صادق عاکف مجاهد له قوله لیکلي چې وایي موټر چلوونکي باید هغه ښځو ته د سفر اسانتیا برابره نه کړي چې تر 2 کیلومتره زیات مزل کول غواړي او باید له نارینه خپلوانو سره یو ځای سفر وکړي په مقاله کې یادونه شوې چې د طالبانو دې پریکړې د بشري حقوقو فعالانو خبرګونونه پرولې چې وایي طالبان له ښځو بندیانې جوړوي په دې مقاله کې د بشري حقوقو د څار ادارې د ښځو برخې مرستیال هیدر بار له قوله ویل شوې چې وایي دا پریکړه د ښځو په زندان کې اچولو پر لور یو بل قدم دی د دې په وینا دا کار د ښځو پر وړاندې خندونه رامست کوي او له دوی دا فرصت اخلي چې بل شهر ته د تجارت لپاره ولاړ شي یا که له کورنۍ تاوتریخوالي د پټېدو په هدف ځان ژغوري دیلی میل ورسپانې د امریکا د مرستیال ولسمشري کمالا هارس هغو خبرو ته اشاره کړې چې سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان په اړه پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي دي په دې مرکه کې له هغې وپوښتل شول چې آیا د افغانستان د ناکراری په اړه مسؤلیت احساسوي هغې ویلي چې دا ولسمشر ټرمپ و چې له افغانستانه د وتلو موافقه یې لاسلیک کړه د ډیلی میل په مقاله کې راغلي د امریکا مرستیال ولسمشرې په دې مرکه کې ویلي چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند اندېښنې وړ دی هارس سی بی ایس تلویزیون ته ویل د افغان ښځو او نجونو ملاتړ د امریکا د حکومت لپاره یو لومړیتوب دی او دوی طالبان څاري چې له ښځو سره د هغوی د چلند په اړه ډاډ ترلاسه کړي د ډیلی میل ورسپانې د مقالې د لیکوال په وینا هارس په اگست میاشت کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکایي ادارې د پریکړې دفاع کړې وه خو هغې د امریکا پر پخوانۍ اداره د وتلو لپاره د مهالویش ټاکلو تور پورې کړ ډیلی میل ورسپانې لیکلي چې پر ولسمشر جو بایډن او د هغه پر لوړپوړو چارواکو له افغانستانه د دوی د ناکامو وتلو له کبله پراخ انتقادونه سوي دي که څه هم ولسمشر ژمنه کړې وه چې تر هغو به په افغانستان کې پاتې سي چې ټول امریکایان ووځي د ډیلی میل په مقاله کې راغلي چې د ولسمشر مرستیالي کمالا هارس له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې اړوند د مسؤلیت احساس په اړه واضح ځواب نه دی ویلي
یو شمیر ښځو بیا هم په کابل کې په یوه اعتراضیه غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو ته دې د کار او نجونو ته دې د زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځان د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړي پیژني، دا ځل په کابل کې په یوه کور کې سره راټولې شوې وې. تفصیل له نوریاس نوری ناورو.
یو شمیر ښځې د کابل ښار په یو نامعلوم ځای کې په یوه کور کې راټولې شوې وې او د زده کړو کارو په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دغو ښځو شمیر چې شلو تنو ته رسېده، ټولو په یوه خوله دا شعار ورکوه چې له ټولنې د ښځو او نجونو حذف ناممکن دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس د سیاسي مشارکت د شبکې د یوې غړې رازیه برومن له قوله وایي چې نوموړي د طالبانو له حکومت څخه خپلې غوښتنې داسې مطرح کړي.
بازگشایی مکاتب دخترانه در سراسر کشور
ټول هیواد کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل، شته د زده کړې او کار حق ورکول، د اقلیت قومونو د امنیت او مذهبي او جنسیتي حقونو رعایت، او د حکومت په چوکاټ کې شته د فعال ګډون ونډه ورکول.
لکه چې کابل د روان کال د اسد په څلېرویشتمه طالبانو نیو له هغه راهیسې په افغانستان کې ښځو په ډېرو اعتراضیه غونډو کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ اوچت کړی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په اړه مشخصې تګلارې نه دي اعلان کړي، خو وایي چې د اسلامي شریعت له مخې به ټولو نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. د طالبانو په حکومت کې هیڅ یوه ښځه هم نشته او د نوې کابینې د اعلان په مهال د ښځو د چارو وزارت هم لغوه کړ. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی حقانی د تېرې یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته به په پوهنتونونو کې په ګډه د هلکانو او نجونو د زده کړې دوام ناممکن وي.
مخلوط تعلیم دا باید ختم شي او د هغې دپاره مختلف صورتونه، یو صورت دا چې د امکان په صورت کې باید ځای جدا شي. که دغه امکان نه وي، دویم صورت هغه دا دی چې باید وخت جدا شي، او که بیا د دې امکان هم نه وي نو باید پارټیشن نه استفاده وشي.
ښځو او نجونو ته د زده کړې او کار کولو حق ورکول د طالبانو له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې یوه عمده غوښتنه ده. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس په تازه څرګندونو کې ویلي، تر هغه ځایه چې دوی خبر دي طالبان په افغانستان کې له نجونو او ښځو سره سم چلند نه دی کړی. د هغې په وینا امریکا طالبان څاري تر څو د نجونو او ښځو د ملاتړ مسله یقیني شي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د تېرې شنبې په ورځ وویل چې له دې وروسته ښځو ته له شرعي محرم پرته د لرې سفر کولو اجازه نه ورکول کېږي. پر سفر کولو دغه محدودیت د شاوخوا 10 کیلومتره په واټن کې به پام کې نیول شوی چې زیات غبرګونونه یې راپارولي دي. د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیډر بار دغه پریکړه د ښځو د زندانی کېدو نښه بللې، خو د طالبانو حکومت د هغې دا څرګندونې د دې سازمان تبلیغات بللې دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر د کندز یو شمېر اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې خپلو امنیتي ځواکونو ته یونیفورم یا ځانګړی لباس ځانګړی کړي. دوی وایي چې دا مهال د طالبانو او نورو غیر مسؤوله وسلوالو توپیر نشي کېدی. تفصیل یې له خپل خبریالاو.
د کندز ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمېر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي، او دې مسلې خلکو ته د مسؤول او نامسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی 60 کلن عزیز الله چې ښار ته په سودا پسې راغلی وو، ازادۍ راډیو ته وویل
دا خواهش کوي چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلومي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی، رازن څوک دی، اصل مسؤول څوک دی. ډېر توجه وشي، باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورم چې سړی دا تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی، دا غل دی، دا رازن دی، دې باید فرق وشي.
دوی د کندز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي، څو خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر وکړی شي. د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځان ته مشخص یونیفورم ولري، په دې چې مشخص شي دا کم یو تن نظامي ده، کم یو غیر نظامي ده. هر یو د یونیفورم د نظامی یونیفورم څخه سوء استفاده ونه کړي، چې بیا یو لامل همدغه نامنی لامل ګرځي چې ټول ستونزې همدغه جوړوي.
د کندز ښار یو بل وسیدونکي محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادي روډي ته وویل
دوی که لباسونه غونډه تا ورکی لباسونه منظم شي ډیر بخرای شي اوس د هیڅ فرق د یو غلا د یو نظامی هیڅ نه کیږي په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي بل ولایت نه راشي هیڅ فرق نه کیږي او د غلم هم دغه سي دوی چې د لباسونه منظم کی ډیر بخری او امنیت کې ډیر تاثیرات راځي
دوی زیاتوي چې د پوځي نفرم نشټوالي له وجې ځینې بې بندوباره کسان له دې تشې ناوړه ګټه اخلي او د خلکو په زورونو لاس پوري کوي د دغه ولایت خان آباد ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یو اوسیدونکی وویل
بعضې نفر راځي دلته ګوري چې د لباسونه غیر منظم دي که نه دا باید منظم کړي دې ته باید دوی ډېره توجه وکړي که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلک ورته متوجه کېږي پېژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده هغه ته نور هم ډاډګیره نه اوسي چې ولا دغه رایې موږ اردو جوړه سلا موږ مثلا پولیس جوړ شو موږ دولت جوړ شو تمن ډېر تاثیرات کړي
د کندز د اطلاعات و فرهنگ د ریاست رئیس متی الله روحانی آزادی روډی ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي ښاغلی روحانی زیاته کړه په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د یونیفورم ستونزه هم هواره شي
غیر مسؤوله خلک خو نشي ګرځېدلی که څوک وسلې وګرځي نو هغه رانیول کېږي او قانون منګولو ته سپارل کېږي که سلا ورسره وي سلا ترېنه اخیستل کېږي او که نظامي موټر ورسره وي نظامي وسایطونه استفاده کوي نو هغه ترېنه بندېږي قید کېږي هېوادوالو ته اطمینان ده ټولو ته چې د دغسې غیر مسؤوله وسلوالو مخه موږ نیولې ده او بیا هم نیسو انشاءالله او یونیفورم به هم معلوم شي په لنډ وخت کې
پر کندز سربیره د بغلان تخار او بدخشان ایتونو وستون کې هم د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل امنیتی منسوبین په پوځي یونیفورم سمبال کړي او دغه راز پوځي زده کړي ورکړي تر څو په ټولنه کې امن نظم ټینګ شي او د خلکو شته اندېښنې هوارې شي
په همدې راپور سره د دغې خبري مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو راځي چې د خبرونو لنډیز واورو د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال دفاعي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه د یو کمیسیون جوړېدو ته هم اجازه ورکوي لاسلیک کړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان تاجکستان په پوله امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې پوتین پرون د دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په غونډه کې دا اندېښنه راپورته کړې د افغانستان برېښنا شرکت وایي دوی به له ازبکستان سره هم د برېښنا د واردولو تړونونه لاسلیک کړي د دغه شرکت د مشرتابه پلاوی په تاشکند کې دی او پرون یې له تاجکستان سره د برېښنا د واردولو یو تړون لاسلیک کړ د پاکستان پوځ د افغانستان پولې ته نږدې په یوه قبایلي سیمه کې پر یوې پوځي پوستې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې د یو سرتیري د وژلو خبره کوي د پوځ د خبر پاڼې له مخې دا پیښه پرون دوشنبه د شمالي وزیرستان په شیوا ولسوالۍ کې رامنځته شوې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې بیا پیل شوې او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د مسکو او واشنګټن ترمنځ پر امنیتي مسایلو خبرې به د نوي کال رخصتیو وروسته وشي زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري
ستاسو له پیغامونو
من نظر محمد دا ارغنداب لسوالی سر پیغام پیزدرم یک دا تاجبان دا لیرسوی چرواک سر دا حیل خوابزه دا مکتبون علاقی دل که پرغنداب لسوالی که مخکنی حکومت که دیر مکتبون و چا کار شروع نیوی مکتبون جوره دا جا سرانگه چه تاجبان را اقلی دا مکتبون بند سر دا دا جیچ پا مکتب که ماشمان یز دکه وین که درس وایی و حیوانان وزه اینو نوزه نموز دا خواهیش که وی که در که مکتبونی لسه او کم نردی او کسی دینا مکتبونی باید لسه او بناریوان سمو دا خواهیشی که باید تالیبان فایش پا مطلق اتاگ نو پوزندل سی سنگه دی مکتبونی لنه که او مز پخوانه اینو دی بیراغ ونه پیزنی تیران و بیراغ مزگواری مزخون بیراغ نگواری طور سر درگون بیراغ هله اور څنګه دا چې ما پیغام نشر شو او سلام نو مخه په دې چې راځم ولې د خپل سوالي تر څو چې کناست ته ټول محترم یو ټول طالبان مشران څنګه دا ویل ورزره کومې مرستې چې افغانستان ته راځي خپل د نظارت لاندې راولي، ځکه چې دا مرستې په داسې شکل ویشل کېږي چې یو دستوري جوړېږي ورته، یا د دستورو په نامه باندې کوم مسلمان چې نوم ثبت کړی وي هغه مسلمان رایج یا تلیفون کار نه کوي یا تلیفون شماره ورکه شوي، تر هغه دستورو باندې دا مستاب چې داسې خلک چې راشوي وي چې هغه یې راباسي، په دغه باندې ډېر تاکیب وڅارنه وکړي چې کوم ساده شي مستحقو خلکو وویشي چې هغه د هغو خلکو دپاره راغلي وي.
د خوست ولایت نه تماس شوی یم، دلته مرسته چې راغلې ده ټول د شتمنو والا سره مرسته کېږي، واسطادارانو سره مرسته کېږي، څوک چې دلته پېژندلي لري هغه مخته کوي، او هغه ملکان چې مخکې خاینان وو اوس هم هغه ملکان خپل کسان خپل غړي ستوي او نمونه ورکوي، او غریبان بېچارهګان ټول پراته وي دغه چې سړک په غاړه او ګورو کې زارای کې چې موږ تم د سره ورسېږي دا شتمن دي شتمنه ته ولې ورکوي، څوک خبرې نه اوري، به تاسو نه هیله کوم چې دغه پښتنه وکړي چې دا ولې وکړي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې پیغامونو سره د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته ورسېدو. په کابل کې د سهار 9 بجې دی په بلخ پرونه کې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.